دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوی دی. نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د اکتوبر 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ورستی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې له هغو کسانو سره اړیکې لري چې د امریکا ګټو ته ګواښ دي. بلخوا پاکستان وایي چې له امریکا سره اړیکې مخ په سمېدو دي او له افغانستان سره به د پروفیسر رباني د وژنو په پلټونو کې مرسته کوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سرټکی درو شزو د لایبیریا ولسمشری ایلن جانسن سرلیک د لایبیریا مبارزی لیما گبوی او د یمن توکل کامران د امن نړیواله جایزه ګټلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاکستان په افغانستان کې لنا اهل خلکو سره د اړیکو تور لګولې دي. د پاکستان حکومتي کمیشن ویلي چې د هغه ډاکټر فزت باید د غداري مقدمه وچلې شي چې د اسامه بن لادن د منګلو لپاره د سی آی ای په ملاتړ د پولیو د څاڅکو مهم چلول. اوسم د خبرونو تفصیل. درو شزو د لایبیریا ولسمشری ایلن جانسن سرلیف د لایبیریا مبارزی لیما گبوی او د یمن توکل کامران د امن نړیواله جایزه ګټلې ده. ناوری جین لوبل کمیټه وایي درې واړو شزو ته د دوی د هغو کارونو په بدل کې جایزه ورکړل شوې چې د شزو د خوندیتوب او د هغو د حقوقو لپاره د عدم تشدد د لارې مبارزه کړې ده چې دا ډول شزي د امن دراوستو په کارونو کې پوره پوره برخه واخلي. د ناروی جین نوبل کمیټې مشر تورب جان جګلند نن په اوسلو کې د 2018 لپاره د نړیوالې جایزې د اعلانولو پر وخت وویل تورب جان جګلند وای نارویجی نوبل کمیټه هیلمنه ده چې ایلن جانسن سرلیف لیما گبوی او توکل کامران ته وکړل سوی انعام به د شزو د ځپلو بهیر پای ته ورسوي چې اوس هم په ځینو هیوادونو کې ورسره مخامخ دي. همداراز هیله ده چې له دې سره به ډیموکراسي او سولې لپاره د شزو د قوت پیژندنه هم وسي. دوه اویا کلن جانسن سرلیف په کال 2015 کې لومړی افریقایي ښځه وه چې له جمهوري لارې ولسمشر وټاکل سوه. لیما گبوی بیا په لایبیریا کې د جنګ سالارانو د مقابلې لپاره د عیسایانو او مسلمانو ښځو یوه ډله جوړه کړې وه. خبریاله او د درو ماشومانو مور توکل کامران په یمن کې د ولسمشر عبدالله صالح پر ضد د مظاهرو په منظمونکو کې یوه وتلې څهره ده. توکل کامران ویلي چې دا جایزه د مستبدو واکمنو پر ضد مبارزه کوونکو یمنی ولس او د عرب پاڅون کوونکو کامیابی ده. العربیه ټلویزیون سره په خبرو کې نوموړي وویل چې دا د دغه جایزې د هغو مظاهرچانو په نوم کوي چې د جمهوریت لپاره د عرب هیوادونو لارو کوڅو ته راوتي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان په افغانستان کې لنا اهل خلکو سره د اړیکو تور ولګوي. د خبرداري ورکړي چې اسلام آباد له امریکا سره اوږدمهاله اړیکې غواړي نو باید د امریکا اندېښنو ته پام وکړي. ښاغلی اوباما د چهارشنبه په ماښام په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی پاکستان د یو مستحکم افغانستان لیدو لپاره هڅوي.
باراک اوباما
وایي موږ کوشش وکړی پاکستان وهڅوي چې مستحکم افغانستان د دوی په ګټه دی او له یو آزاد او مستحکم افغانستان څخه د خطر نه احساسوي. موږ د افغانانو او پاکستانانو په خپل منځ کې د خبرو اترو هڅه وکړه چې ګواکې دا به د پخوا په مقابله کې ډېری موثر وي. باراک اوباما زیاته کړه د په نظر پاکستان مخکې له مخکې د افغانستان د راتلونکو په اړه خپل سوچ کړی دی چې په کې دا خبره هم شامله ده له داسې نامطلوبو کسانو سره دوستي وکړي چې د نړیوال اختلاف له وتلو وروسته ای حلته واکته ورسیږي. خو دغه خبرو ترڅنګ ولسمشر باراک اوباما د ترګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه وکړه او د لا زیاتې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا د پاکستان د سینټ د خارجه کمیټې مشر ویلي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونه به د افغانستان د استحکام هڅې اغیزمنې او د امریکا ضد جذباتو ته لمن ووهي. د برتانیې خبري اژانس رویټرز د کمیټې مشر سلیم سیف الله ویلي چې د باراک اوباما دا څرګندونه نه یوازې د پاکستان افغانستان او امریکا په ګټه نه دي بلکې دا به د پاکستان پر حکومت د اورپکی پر ضد جګړې ځخه د راوتلو فشار زیات کړي. د پاکستان حکومتي کمیشن ویلي چې د هغ ډاکټر پرزت باید د غداري مقدمه وچلېږي چې د اسامه بن لادن د موندلو لپاره د سی آی په ملاتړ د پولیو د څاڅکو مهم چلولی وو. د مئی په میاشت کې په اډا آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په حراست کې دی. د امریکا پټو عملیاتو د پاکستان جاسوسي اداره ته سپکاوی وراړولی وو او د دې عملیاتو پلټنې لا روانې دي. د امریکا او پاکستانی چارواکو په وینا د اسامه بن لادن د ډي ان ا د نمونې د ترلاسه کولو لپاره ډاکټر شکیل افریدی د پولیو مهم چلولی وو. د ریپورټونو لمخې نوموړی د مدافع وکیل نه لري. نن پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د اشغال لس کاله پوره سو. د افغان متحدینو په ملتیا د امریکا او برتانیې د بریدونو مقصد د طالبانو د حکومت راپرځول او د القاعدې د اسلامي اورپکو لټون وو چې د 11 سپتمبر د بریدونو ذمه وار وو. د نړیوال ځواکونو د طالبانو ترمنځ په دې جګړه کې د زرګونو افغانانو ترڅنګ د 1200 امریکایي فوجانو په ګډون 2200 بهرني عسكر وژل شوي دي. د امریکا په خوانی پوجي کمانډان ویلي چې امریکا په افغانستان کې جګړه تر ویرونکې حد پورې په دومره ساده ډول پیل کړه چې نن لس کال وروسته هم د پوهې د کمښتوجي کېدای شي د شخړه په کامیابی سرته ونه رسي. د چهارشنبه پر ورځ کونسل آف فارن ریلیشنز د وینا پر وخت ریټایرډ پوجي جرنال مکرستل ویل چې امریکا او نیټو په مشکل سره د خپل منزل تر نیمای پور رسیدلې ده. د دې په وینا ځینې نور کارونه مکملولو ته پاتې دي چې پکې تر ټولو مشکل کار د یو داسي قانوني حکومت رامنځته کول چې نه یوازې عام افغانان اور باندې باور وکي بلکې د طالبان په مقابله کې پیاوړی وي. میکسټل په 2009 او 10 کې په افغانستان کې د اتحاد ځواکونو کمانډان وو چې ورسته په یو مجله کې د یو انټرویو د خبرېدو وروسته استعفا ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې مسلسل لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې له هغو کسانو سره اړیکې لري چې د امریکا ګټو ته ګواښ دي.
There's some connections that the Pakistani military and intelligence services have with certain individuals that we find trouble.
خو بلخوا پاکستان وایي چې له امریکا سره اړیکې مخ په سمېدو دي او له افغانستان سره به د پروفیسر ربانی د وژلو په اړه په پلټونو کې مرسته کوي. د اسامه بن لادن د وژنې د پلټونو کمیشن پر یو ځایي ډاکټر له سی آی سره د مرستې په تور د غداري د مقدمې چلولو سپارښتنه کړې ده. خو یو قانون پوه وایي چې نوموړي ډاکټر آئین ته سپکاوی نه دی کړی.
پاکستان آئین کی غداری هغه کوئی چې تاسو د پاکستان آئین مات کی یا د ماتو کوشش کوي نه هغه غدار دی.
په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې زده کوونکي شکایت کوي چې د پوځي عملیاتو له امله د بیکورسو خلکو په سکولونو کې د وسیدو له کبله د دوی زده کړې متاثر شوي دي.
مسافر سکول ته نه لوړ په دي سو ولته متاثرین دي او مو دوه میاشت تر اوسه پورې سبق نه ویلو. ټول کول متاثر شول دي کې بس کورسونه کمپلیټ شي.
په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دي چې د پاکستان استخباراتي اداره او پوځ له هغو کسانو سره اړیکې لري چې د امریکا ګټو ته ګواښ دي. خو نوموړي دا هم ویلي چې له پاکستان سره به اړیکې په راتلونکي کې هغه وخت سمې سي چې کله استخبارات او پوځ له اورپکو ډلو څخه لاس واخلي. په دې اړه په واشنگټن کې د مشال رادیو خبریال هارون باچا یو راپور رالېږلی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
کسه هم چې ویل کېږي د پاکستان حکومت پر د امریکا او هم د افغان حکومت لخوا د لګول شویو ترهګرو شبکو سره د ملاتړ د وروستیو تورونو له کبله دا مهال تر سخت فشار لاندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دغه فشار د لاسې واکولو په مخه پرون د زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که چېرې پاکستان زموږ د ګټو خیال ونه ساتي نو موږ به هم له ده سره د اوږدې مودې په ستراتیژیک تړون کې هوسا ونه اوسېږو. نوموړي پاکستان له هغه چا سره په اړیکو لرلو تورن کړ چې د ده په خبره د امریکا لپاره د خوخه ور ندی.
There is no doubt that there's some connections that the Pakistani military and intelligence services
دغه هیڅ شک نشته چې د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارو وړکی له هغه تنانو سره دی چې زمونږ لپاره د تکلیف باعث دی او دا خبره ما په ډاګه هم کړې او په شخصي توګه مې پاکستانی چارواکو ته هم رسولې ده خاغلی اوباما په افغانستان کې د خپل اهدافو په یادولو د پاکستان هغه توتیو ته اشاره وکړه چې په خبرې پترس کې غواړي له دغه هواده د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته د حکومت واک اختیار د خوخي د خلکو لاس ته ورشي
of being able to transition out of Afghanistan and leave a stable government behind
زموږ دغه هدف چې غواړو له افغانستان ووزو او په شا یو پایدون کې حکومت پریږدو داسې حکومت چې خپلواک وي بشري حقوقو ته درناوی ولري او یو جمهوریت بڼه ولري پاکستان زما په فکر دغه تا زموږ د زینو اهداف په حق لا د مخمسي ښکار پاتې شوی او زما په اند دوی خپل د اندېښنو ته په پام سره چې افغانستان به سره تونکي ولري د خپل ګټو د خوندي ساتلو هڅه کړې دي او دغه کوششونه په لړ کې بیا دوی هغه به د خلکو سره اړیکې لرلی څوک چې د دوی په خیال کې دی چې له افغانستانه د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته اقتدار بیا مومي ولسمشر اوباما بیا په ان وخت کې د القاعده ازیر کول د خپل انتظامی تر ټولو غټ مشن وباله او په دغه مبارزه کې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه چې وی ویل
مای نمبر 1 ګول is to make sure that al-Qaeda cannot attack
زما ولنه مقصد دا خبره یقیني کول دي چې القاعده د امریکا په خاوره او په ګردن لای کې د امریکا د ګټو پر ضد له وار کولو وګورځو او زما په نظر موږ په القاعده په سید پاکستان او افغانستان سرحدي سیمه ته په نیخ پنې غورتلو کې د پام وړ ګامونه پورته کړی دي موږ په دغه لړ کې د پاکستانی حکومت له همکارۍ پرته داسې بریا لاستنه وراوړې او دغه رنگ په یو لړ نور مسلو کې هغوی زموږ اغیزناک شریکوال پاتې شوی دي
They have been an effective partner with us.
نوموړي د غراس په افغانستان کې د عمل لپاره په دورستیاو کې د هیواد او پاکستان ګډ کوششونه په خو الفاظو یاد کړل او په پاکستانی چارواکو واضح کړه چې د افغانستان ثبات دی د خپل حکومت او خپل ولست ګټو پر ضد نه احساسوي په داسې حال کې چې امریکا وارلمخې د پاکستان د نظامی مرستو یو غټه برخه ځنډولې د امریکا ولسمشر د پاکستانی ولس نیمګړتیاو ته په پام سره دوی سره د امریکایي مرستو د جاري ساتلو خواهش ښکاره کړ چې په وینا یې د پاکستان د استخباراتي کړیو د غلطۍ او جزا باید د هیواد غریب او سیلاونو وهلي ولستا ور نکړل شي
constantly evaluate our relationship with Pakistan
mung da dil para chu guru patulai za toga da amrikayano aw zamung la gato sakha difa ki gi ukana ba par la pasi toga la pakistan sar khpal yadi ki usiru mung star khwahish la ruso da pakistan da khalko pa khpal tolana aw khpal hukumat piawadi kawlo ki marasti uku aw zakano zabad pakistan da istikhbarati daro da zaifo faisalo zor da pakistan da selab zapulo da imdad bandawlo pa shakal ki ubasulo ta zala khanakdam
because of poor decisions by their intelligence services
باید ویل شي چې تیر میاشت د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان اډمیرل مایک ملن د خپل سوکایل پرې خودو یوو نه مخکیر د هیواد سنټ ته په وینا کې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی له حقانی شبکې سره په اړیکو لرلو تورن کړه چې پاکستان بیا دغه مسله ډیره جدي واغستاو دغه تیر او نه د هیواد ټولګوندیز غونډې په د لګیدلې د ترهګرو د ملاتړ تورونه بی ځای او بلل او پریکړه وکړه چې پاکستان خپل ملي ګټو ته په اولیت ورکولو د نړیوال هیوادونو سره د برابرۍ او درناوي پر بنسټ خ کې جوړې او برقرار وساتي دا چې د براک اوباما د 13 ورځې سرګندونې بعد د دوه هیوادونو ترمنځ په پیدا شوی کړکېټ څه غیزه ولري دا به په راتلونکو ورځو شپو کې روښانه شي هارون بچا مشال ریډیو واشنگټن ډي سي
زموږ غلا مشال ریډیو خبري بل خو بیا پاکستان وایي چې امریکا سره اړیکی مخ په شکې دودي او دا چې افغانستان سره به د برهان الدین ربانی د وژنې په پلټونو کې هر مرستې ته تیار وي د پاکستان د خارجه دفتر وایي تهمینه جنجوا یوه خبري غونډه ته د وینا کول پر مهال وویل چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې ښه اړخ ته پرمختګ شوی دی او اړیکې به نور هم پرمخ شسی په دې اړه نور حال رئیس امباس خدمه مشال ریډیو خبريال انیسا اجمل راکوي
د خارجه دفتر ویاندا تهمینا جنجوا 13 ورځ 19 خبری غونډې ته د خبرو اترو پر مهال وویل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې په صحیح انداز کې پرمختګ شوی دی او پاکستان د نړۍ ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې ساتل غواړي نو موري په دې اړه زیاتوي
پاکستان یو هاف سین ا نمبر اف سټیټمنټس دټ هاف ایمینیټډ فرام واشنگټن
د پاکستان په اړه تاسو کتلی وی چې د واشنگټن لخوا د امریکا چارواکو مختلف بیانونه راغلي وو خدا غیرستو د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکو کې صحیح انداز کې پرمختګ شوه دی او د واشنگتن لخوا د امریکایي چارواکو او په خاص توګه د هیلری کلینټن بیان د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقاتو اړخته اشاره ده. بل امریکا چې پاکستان لا د ریمنډ ډیویس پاړه د عدالتي پلټنو کم یقین ورکړی وو، نو په هغه لړکی موږ په باضابطه توګه امریکې ته درخواست کړی دی.
Had asked the State Department to undertake judicial the inquiry that was promised.
د یو خبریال په جواب کې تهمینا جنجوا زیاتوي چې پاکستان د پروفیسر برهان الدین ربانی د وجنې پاړه د افغان چارواکو تورونه رد کوي او پاکستان افغانستان ته دا یقین ورکړی دی چې د برهان الدین ربانی د وجنې په لړ کې پاکستان افغانستان سره د هر قسم مرستو لپاره تیار دی.
پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی هاد وزیټډ کابل رائټ آفټر دی شهادت اف پروفیسر ربانی صاحب.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د پروفیسر برهان الدین ربانی د وجنې وروستو د کابل دورا کړی وو او د افغان چارواکو د پخانی صدر کورنۍ ته دا یقین ورکړی وو چې هغه د وجنې په لړ کې پاکستان د هر قسم مرستو لپاره تیار دی. بل افغان چارواکو لا د برهان الدین ربانی د وجنې پلټنو پاړه د ذمہوار طرز عمل ضرورت دی. تیر ورځ افغان سفیر هم د پاکستان خارجه چارو سیکرټر سره ملاقات کړی وو، خو دانشم ویلي چې هغه د افغان صدر د وجنې پاړه څخه خاص پیغام ورکړی دی او کنا. تهمینا جنجوا زیاته کړه چې د هند او افغانستان ترمنځ مذاکرات یا معاهده د دواړو هیوادونو داخلي معامله ده، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي معاهده جاج اغسته شي او هند افغانستان لا د دې ستراتیژیکي معاهده په وخت د سیمې امن په نظر کې ساتل پکار دی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غله مشال ریډیو خاوري د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې د پلټون لپاره جوړ کړل شوی کمیشن ویلي پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن په وژلو کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته کولو تورن دی، پر ضد به له ملک سره د غداری د مقدمه سپارښتنه کړې ده. د کمیشن د دې پریکړې په اړه د پاکستان آئین سوای که شکیل افریدی له ملک سره په غداری کې ککړ ګرځي نو څه ډول سزا به ورته ورکول کیږي. دا او نورې پوښتنې زموږ همکار اسرار الله مومند په سیمه کې د قانوني چارو له کارپوهانو څخه کړي او دا رپورټ برابر کړي چې تاسو پام ورته ګرځوم.
د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د پیخي تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی کمیسون ویلي پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن په وجلو کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته کولو تورن دی، پر ضد به یې د ملک سره د غداري مقدمه چلول کیږي. دا چې واقعي ډاکټر شکیل افریدی د اسامه په وجلو کې د CIA سره په مرسته کولو د ملک سره غداري کړې او کنه، او په دې اړه د پاکستان آئین سوای کله چې مداپختونه په پیښور کې د کارپو او د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی نور په وړاندې کې خدا غویل
نه سپور چې پاکستان آئنده نه غداری سبب شه ده. زه دې وخت هغه باندې خبرې کوم چې پاکستان آئین کې هغه غداری هغه کوي چې تاسوک د پاکستان آئین ماتي یا د ماتو کوشش کوي نه هغه غداری ده. هغه آرټیکل 6 ده. خبره دا ده چې دغه خواسته سوال هم ده چې آیا یو سړی چې هغه دهشتګرد و هغه ته پاکستان پناه ورکړې وه که نه وه، هغه کې جنتۍ شاملې وي که نه وي. که دا جنتۍ شاملې وي نو بیا خو دا دهشتګرد ملګری.
کجنور وای د پاکستان د آئین تر مخه په شکیل افریدی باندې د غداری د مقدمه جواز نه جوړیږي، خو په پیښور کې د قانوني چارو کارپو بیرستر بادشاہ وای ډاکټر شکیل افریدی د ملک د ګټو خلاف او د امنیتي ادارو نه په پټه د امریکا د استخباراتي ادارې سره مرسته کړې.
نو خبر خدای نه کنه چې داغه نتیجه هر سوا کوڅو کوی چې د شګردیا او ان کړو موږ داغه سره څنګه غرض نه لرو چې آیا د چا کم کار وکړو داغه فائدہ چاته و نقصان چاته چاته نه وو. خو د چې یو د بل ملک په وینا باندې د خپل ملک متعلق معلومات یا خپل ملک کې یوتن اوسېدو داغه متعلق معلومات چې ور کولو نو په کار دا ځای چې خپل حکومت په اعتماد کې اخیستې وي.
ډاکټر شکیل افریدی باندې تور دی چې نوموړي په ابتدا کې د ویکسینیشن عمل په دوران کې د اسامه بن لادن د اوسېدو د ځای معلومات وکړل او بیا یې هغه معلومات د امریکا استخباراتي ادارې CIA سره شریک کړل. او د هغې معلوماتو پر اساس اسامه بن لادن اوجل شو. که د پاکستان عدالت شکیل افریدی د ملک سره په غداری کې ککړ ګرځوي نو نوموړي ته به څه قسم سزا ورکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې بیرسټر بادشاه وایي
که د باندې ثابت شي چې او د چې کوم دی د ملک د مفاداتو خلاف یو غیر ملک سره مرسته کړې ده نو په دې باندې د هغې سزا چې کوم دی نو د هغې سزا مرګ دی، سزا موت.
که یو خوا قانوني کارپوه بیرسټر بادشاه د کمیسیون د دې پرېکړې ملاتړ کوي چې شکیل افریدی د ملک سره غداری کړې، نو بلخوا د پاکستان د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور وایي د شکیل افریدی پر ضد د غداری مقدمه چلول د پاکستان د عین خلاف دی.
اسرار الله مومند چې د اسامه بن لادن د وژلنې د پلټونو د کمیشن په اړه تاسو راپور اوروي. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې حکومت هڅه کوي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې پرمختیايي کارونه پیل کړي. نوموړي دا خبرې د شبقدر د دورې پر مهال کړي چیرې چې د یو شمیر نو منصبو اعلان وکړي، خو د سیمې خلک وایي چې دغه منصبو اعلان مخکې سوی و ځکه چې دا د پرمختیايي کارونو په کلنی پلان کې شامل وي. نور حال له شبقدر څخه د مشال رادیو خبریال شنواز ترکزی راکوي.
د صوبای خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په شبقدر تحصیل کې د پرایمری اسکولونو سره سره د سرکونو او د ماشومانو د پارک سوارلس منصوبې اعلان کړلې چې پکې د بازي منصوبو منظوري هم ورکړل. د مونډا هډورس پر اړه کوم چې تیر کال سلاونو وړنګولې وای ویل چې په هغه کار روان دی.
او بهرحال سو پورې چې د مونډا هډورس تعلق د زباول پاغه باندې خبرو کوم، دا عارضی نظام چې کوم جوړ دی هغه وخت په دې معنی تقریبا 19 کروڑ روپیا ولګیل. دا منصوبه لخیره د مونډا هډ ورکس چې کوم ده دا یوازې د دې ریسټوریشن چې کوم دی دا د 55 کروڑ روپو منصوبه ده. 20% د وخت کې زمونږ پروګرس رپورت دی. ټول منصوبه به مکمل کیږي په 2013 کې.
وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل شبقدر دوابه د خان عبدالغفار خان دویم کور وو او د عوامي نېشنل ګوند حکومت به د ځای کې د ترقیاتي کارونو په لړ کې خپل حالې زری خامخا کوي.
او دا خبره مشه چې دا د باچا خان بابا دویم کور او به شک چې عملاً دا د دویم کور او دا خبره به باچا خان بابا په خپل هم تسلیموله او دا به دوابه خلکو هم په خپل تسلیموله. نو کنن زوب د پټه په حکم د دوابې خدمت کوکو نو دا تشت دوابې خدمت نه دی زبدویم چې دا مو په حقیقت کې د باچا خان بابا خدمت کو.
خود صوبای اسمبلی د انتخابی حلقي پی کې 22 نه د صوبای اسمبلی منتخب غړی محمد علي مومند وای چې نن وزیر اعلی هغه زړې منصوبې یو وار بیا اعلان کړي په کومو لوړاندې کار روان وو.
دوی خپل هغه سو کسان خواښې راټول کړل هغوی ته اعلانونه وکړل. دا که ځان ته موجود وې یا نور چې جود وې نورو پاټوډامو ته ویلې وې چې تا خود دا اعلانونه خوآلډي په ایډی پي کې دي د پولې چې وړی دی دی به یو کال شو هند مونډا هډ ورکس یو نیم کال یو شو او نور به یو کال لګي.
د شپدر یو ځای وسیدونکو افتخار احمد خان چې په سیمه کې یو سماجی کارکون هم دی د وزیر اعلی د دورې پر اړه یې وویل
الډي دا کوم اعلانات چې دوکړه لوک مونډا هډ ورکس بار کې دوی ویلې ریپیټیشن یو کله کله دوباره مخ کې ندل ته عوام ته پته چې الډي مونډا هډ ورکس باندې الډي کار شروع دی او ماشوم ته پته چې 55 کروڑ روپو نه دا کار به شروع دی روان دی. نو دغه سره په خبرو کې دا خبرې خو مونږ د 13-2018 ورو خو عملی تور مونږ سره لیدلې نه دي.
شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شبقدر.
ګران اوریدونکو زموږ غلا مشال ریډیو خبري نن په افغانستان کې د امریکا د پوځونو دراتګ او د طالبانو د رژیم د ړنګېدو لس کاله پوره کیږي. په تیرو لسو کلونو کې بدلون پر پاکستان او سیمه څاغیزې کړې دي. په دې حق له پیسام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر یو راپور برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د نن لس کاله وړاندې هم په دې نیټه امریکې د نورو هیوادونو په ملګرتیا افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد عملیات وکړل او د طالبانو حکومت یې ختم کړو. د هغې وروسته یو جمهوري حکومت په وجود کې راغی او د کلتوري ازادۍ سره سره د معاش ذرایع هم پیدا شوې. د امریکې افغانستان ته د راتګ نه وروسته په نړۍ باندې ګڼ شمېر اثرات وغورځېدل. پاکستان د افغانستان ګاونډي دی او په پاکستان باندې افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جنگ نه وروسته څه اثرات غورځېدلي دي؟ کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او د وی چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه نو پختل نو نوموړی ویل
امریکا چې افغانستان ته راغله نو یو دوه کاله خو پورې د افغان خلکو هغې خوښو چې راغلي دي او هغې دا سوچ وکړو چې مونږ د یو ظالم حکومت د طالبانو نه بېغمه کړو. خو د هغې نه پس دا ترهګري دا پاکستان ته مرادونهوته نو پاکستان د هغې خلاف فوجي کاروایي وکړه افغانستان ته راتلو. دې سه ډېر ریاکشن ردعمل په پاکستان کې ظاهر او پدې دوران کې لاسو کال کې د پاکستان تقریبا 15 زره خلک پدې کې شهیدان شوي دي 15 زره پکې له فوج دي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه اقبال خټک هم صدارنګ فکر لري.
زما په خیال کې هر لحاظ سره پاکستان پدې تیرو لسو کالو کې چې ډېر مشکل سره مخامخ دی او ټول نغټه خبره چې دا هغه داده چې دغه خبرې لا اوس جواب هم نه ملاويږي چې دا مشکل به کله ختميږي. دیکھیے گڑم چھ صدر پاکستان د چاروا کو پلے غلط ام دی اور ورسرا ورسرا د بہرنو ہے وادنو صدر سے گختر ہے دہاغے نہ پاکستان تا مشکل جات شو دے.
کل چ مشال ریڈیو د تزیہ نگار ڈاکٹر ہمایون خان نو پختل چ پاکستان کے ددی رستو سیاسی او نور سے بدلون نہ راغلی دی نموڑی ویل
زما خیال نہ دے چ چاہتا سیاسی فائدہ دینا رسید دلے دا. عمران خان البتہ خبر کی چی دا غلط کار دے دا نو پکار کو زمان دا خیال نہیں چی دا عمران خان پاپولاریٹی جی کم دا اگا پا دے بنات باندے دا جاگا دا طالبانو پا حق کی خبر کی یا دا فوجی ایکشن بر خلاف خبر کی اگا نور کنسیڈریشن دی.
تزیہ نگار کو رشکتہ کوئی کہ پاکستان کی نور سے بدلون راغلے وی او کنا خو افغانستان تا دا امریکی دا راتک نروس تو صحافیان پا معاشی دو گا خشوی دی او دا روزگار ورتا دیر موقع پلاس ورغلی دی
چی رکلی نا امریکی پا افغانستان مانی حملہ کردی دا دا طالبان حکومت چی دی آغا لرکلی دی نو دا اغین والی تر دی وقت پوری دا جنرستانو معاشی حالت دی زیاد خشوی دی زکر چی پا دی علاقہ بانی پاکستان افغانستان مانی دا طول دنیا نظر زیاد شوی دی دیرو ملگرو تا پا بین المللی کم میڈیا چی دا پا آغی کی چی دی زی ملاو شو او دا غی تنخواگانی جی پاکستان کې چې ډېر دینه مخکې نظر وکړي او سوچ افغانستان داسې وشا وي خطر خاګانې غستې نور نه وي.
قریش خټک زیاتوي چې په دې لسو کالو کې میډیا ډېره پراخه شوې ده او د دې میډیا په وجه باندې په خلکو کې شعور پیدا شوی دی د ښه او بد تعین په خپل کولای شي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو زو د کراچی پر لور د پاکستان د بیلابیل ګوندونو په کراچی کې د بدامنی په ضد د سپریم کورټ لخوا د اخستل سوي سموټو اکشن د فیصله هر کله کړی دی. د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی د مختلفو ګوندونو د مشرانو لخوا د سپریم کورټ د دغه فیصله په اکل خبرګونونه راټول کړی دی او دا ریپورت برابر کړی دی. ساسو پام ورته ګرځوم.
کراچی کې د بدامنۍ په حق له سپریم کورټ د سوموټو اکشن اخري فیصله د زیارت پورس چیف جسټس افتخار محمد چودري واوروله. فیصله کې راغلی وو چې کراچی کې امن راوستو په لړ کې حکومت ناکام شوی دی. فیصله کې حکومت ته ویل شوی دی چې پولیس ځواک څخه دی سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو سرتیرو په ضد کاروي وکړي، خار دې د وسلې څخه پاک کړي، خار هغه سیمې دې پاکې کړي چرته چې عام خلک نشي ورتلې، امن لپاره دې د سند های کورټ د چیف جسټس مشرے کی ایک کمیٹی جوڑ کڑی. د دین علاوہ فیصلہ کے دا اسپیشل برانچ دا حق رپورٹ حوالہ ورکڑے شوے چپکی ویل شوی دی چخار کے بتا یا خلنگ اخستن کو کے پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی، جماعت اسلامی، سنی تحریک او نا قانونا گرزول شوی ڈلی لاس لری. دا عوامی نیشنل گوند سین صوبے مرستیال مشر بشیر جان مشال ریڈیو تا ویلی چ دوی دا سپریم کورٹ دا فیصلے ہر کلے کوی
پدی باندې دی عمل کول پکار دی ځکه دا د عمل یو غټ عدالت پیسې ډایرکشن دی. پدی باندې چې عمل درآمد شي نو موږ دا غواړو چې په کراچۍ کې به د امن او امان وځي. چې دا موږ دا مخکې نه دا خبره کوو چې هر څوک هم په بتوا څوکي یا په کریمینل اکټیویټي کې انوال خلک دی په اورانکارو کې کم ککړ خلک دی پکار دی چې هغه خلاف اکشن واغسته شي.
د ایم کیو ایم ڈلی یو مشر وسیم اختر بیا وای چې سپریم کورٹ حکومت ته کوم مشاهدات او هدایات ورکړی دي، حکومت له پکار دي چې هغه عملی کړي. وسیم اختر وای ټول خرابیانې بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو سپریم کورٹ کې جمع کړي وي. کدا اجمل په هړی خبره ده یا د بل چا، حکومت له پکار دي چې د سپریم کورٹ حکمونو ته عملی جامه ورواغوندي. د سپریم کورٹ لخوا راغلی فیصله کې د جماعت اسلامی نوم هم هغه ګوندونو کې یاد شوی دی چې خار کې د سوداګرو څخه بتی یا قلنګو نخلی. په دې حق لا د یاد شوی ګوند یو مشر میراج الهدا وای
سپریم کورټ کا ورډکټ نه ہے بلکې
دی وای دا خبره د سپریم کورټ په فیصله کې نشته، بلکې دا د هغه بیانونو برخه ده کوم چې بیلابیل خلکو سپریم کورټ په مخامخ بیان کړی دی. د فیصله یو سل شپږ پنځوس مخونو کې صرف دوه ځای د جماعت اسلامی نوم موجود دی. د نوموړي په خبره کراچۍ کې بتی هغه ګوندونه اخلي کوم چې هدفی وجونو کې ککړ دي، او تر اوسه نیول شو هدفی وجونکو کې د یو تن تعلق هم د جماعت اسلامی سره نشته. بل طرف ته د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وای چې اوسنۍ حکومت نه اهله نه دی. نوموړي مشال ریډیو ته د سپریم کورټ د دې فیصله په حق له داسې ویل،
حکومت اگر نه اهل ہوتی تو یہ دہشت گرد پکڑے نہیں جاتے.
هغه وای چې حکومت نه اهل وې نو دومره طرحګر به یې نه ونیولې. اجمل پہاڑی ذکر چې سپریم کورټ په خپل فیصله کې کړی دی، نو اجمل پہاڑی اوسنۍ حکومت نیولې دی. حکومت به د سپریم کورټ لخوا ورکړی شوو هدایاتو باندې عمل کوي. قانون څخه د سرغړونکو په ضد عملیات روان دي او دې ته به دوام وربخلی شي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ کې د بدامنۍ د زیاتو شوو پیښو په ضد سترې محکمې د اګست په 24 نیټه سوموټو اکشن اخیستې وو. د کیس اولنۍ اورېدنه په 26 اګست اسلام آباد کې او بیا نورې اورېدنې کراچۍ کې ترسره شوې وې. د یاد شوي کیس فیصله سپریم کورټ د ستمبر په 14 نیټه کراچۍ کې د آخري اورېدنې وروسته محفوظ کړې وه، کومه چې د زیارت په ورځ اعلان شوه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
ګران اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوی دی. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو سرټی کې واوروي.
دریو شزو د لایبیریا ولسمشری ایلن جانسن سرلیف، د لایبیریا مبارزی لیما گبوی او د یمن توکل کامران د امن نړیواله جایزه ګټلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان په افغانستان کې له نااهلو خلکو سره د اړیکو تور لګولې دی. د پاکستان حکومتي کمیشن ویلي چې د هغ ډاکټر پر ضد باید د غداری مقدمه چلیږي چې د اسامه بن لادن د موندلو لپاره د سی آی په ملاتړ د پولیو د څاڅکو مهم چلولی وو.
عبدالحی کاکړ او چتاسته لاند خبر نو واورول. ګران اوریدونکو، سوار سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانه ته کتنه کړې. دا چې دغه ورسپانه په خپلو اداریو کې څلې کلي، له سراج زهیر څخه به واورو.
جنگ ورسپانه اداري کې لیکي چې د صدر آصف علي زرداري د مفاهمت د پالیسۍ تر لاندې د متحده قومي مومن حکومت ته واپسي او د مسلم لیگ قاف د خفغان په خدمتو باندې هغه خلکو لکه سا واغستا کوم چې د ولس د کشالو لکه بلا د حکومت په غرزیدو باندې اندېښمن وو. حالانکه دغه خلک د ترهګرۍ په ختمون، د معاشي خراب صورتحال، ګرانۍ، بیروزګاری، لوډ شیډنګ او دارنګې نورې ولسی کشالو هوارولو کې هیڅ دلچسپي نه لري. اداري لیکي چې پیپلز سره یو واری بیا دا دو سیاسی گوندونه ملګری شو او د دوی تحفظات هم ختم شو. نو باید چې اوس حکومت صرف د خبرو اترو او بحثونو په ځای باندې اولسی کشارو اړخته پام لرنه ورکړي، ځکه چې جمهوریت صرف د وټونو د ترلاسه کولو نوم نه دی. دا د یو داسې نظام نوم دی چې چرته اولس خوشاله او مطمئن وي او اولس دا ګڼي چې دوی هم د حکومت برخه ده. د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز پل اداریه د کراچۍ د صورتحال په حق لا د سپریم کورټ په فیصله باندې لیکلې ده. اداریه لیکي چې تیر ورځ سپریم کورټ د کراچۍ په صورتحال چې کوم د خپل اندې نوټس اغسته وو د هغې فیصله واوروله، او په دغه موقع د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري وویل چې د کراچۍ په خرابو حالاتو کې سیاسي ګوندونه ککړ دي، چې پکې متحده قومي موومنټ، پاکستان پیپلز پارټۍ، عوامي نیشنل پارټۍ، سنی تحریک او جماعت اسلامي شامل دي. اداریه لیکي چې سپریم کورټ خپل کار په ښه شان ترسره کړو، کوم چې د ستاینې وړ دی. اداریه لیکي چې د امن لپاره سپریم کورټ یو لار وټاکله. اوس حکومت له پکار ده چې د سپریم کورټ د خودلې شوې لار پر رڼا کې د کراچۍ د امن لپاره غوره ګامونه پورته کړي، چې دارنګ د خرابو حالاتو مخنیوي وشي او لز د سکون سا واخلي، او چې ورانکارو ته هیڅ یو داسې موقع بیا په لاس ورنشي چې د کراچۍ امن خراب کړي. آج ورسپان خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت صبح کې د ناروالو شډنګ په نوټس اغستو د پیسکو چیف ایگزیکټیو ته هدایت کړی دی چې د ټولو صبح په شمول قبایلی سیمو کې غیر اعلانې لو شډنګ او د اضافي بلونو لیګلو سلسله دي ختمه کړي شي، او د واده په حالونو کې دی په غیر ضروري چراغان او بلپونو لګولو باندې بندیز ولګوي، او د غرنګ شاپینګ پلازو او مارکیټونو کې دی هم د بجلی په استعمال کې د کمی راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي. اداري لیکي چې دا رښتیا خبره ده، کچري حکومت د بجلی په لوډ شیډنګ کې ناکامه شوی دی، نو د دې ځای اولس هم د دوی نه شاته نه دي. دوی هم د متعلقه ادارو سره هیڅ قسمه مرسته نه کوي او نور سره پکې څه دلچسپي لري، او هم دا وجه چې لوډ شیډنګ کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي او دغه رنګ نورې مسلې هم را پیدا کیږي. نو باید چې حکومت دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي او زیات بلونه رالیګل بند کړي، او چې اولس هم د حکومتي ادارو سره خپل پوره مرسته وکړي.
ګران اوریدونکو، په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر و چې د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې بنند ګارډین او ټایم او رسپانو ته کتنه واورو. دغه رسپانو د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون او پر پاکستان باندې د دې پر تړون پر اغیز او دغه راز د امریکا او پاکستان پر اړیکو لیکنې کړي چې غټ ټکی حسیبه شهید وړاندې کوي.
د هند حکومت دا پریکړه چې په لیکلې بڼه د حامد کرزي د کمزوري حکومت د تضمین موافقه یې کړې ده، منطقي پریکړه نه ښکاري. هغه ستراتیژیک تړون چې د نهې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو، پکې ژمنه شوې ده چې د سوداګرۍ او ترهګرۍ ضد هڅو په برخه کې له یو بل سره همکاري وشي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه دا تړون له مخې نوې ډیلی منلې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په وسلو سنبال کړي او وی روزي. په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو ځواکونه غواړي چې د 2014 کال تر پایه له افغانستان نه ووځي او د نیټې ته ورنږدې کېږي، نو هند چې په سیمه کې یو پوځي او اقتصادي واک دی او د ځواکمن هیواد هیله لري، ښایي په سیمه کې دا ستراتیژیکه دنده په غاړه واخلي. خو پاکستان او طالبان به اوس دغه نوي اعلان ته چې د امنیت، سیاست او سوداګرۍ په برخه کې شوی دی په سسترګه ګوري. ګارډین لیکي هند ته ښایي دا ګرانه پریوزي. هند له 2000 کال را په دې خوا د افغانستان په مسله کې خپله ونډه پراخوي. سیمه ایز کنسلیټ دفترونه پرانیزي، لارې جوړوي او د بنسټیزو پروګرامونو له لارې خپل اغیز زیاتوي. هند نږدې 2 میلیارډ ډالر مرسته له افغانستان سره کړې ده، خو روانه اونۍ د هند تړون له افغانستان سره یو ډول له خطره ډک دی. په نوي ډیلی کې څوک دا خبره نه کوي چې د هند پوځیان او امنیتي ځواکونه به افغانستان ته استول کیږي، خو هند ژمنه کړې ده چې افغان ځواکونه به روزي. دا سرکاري چې د هند لومړي وزیر منموهن سنگ دا اندېښنې هغه وخت اړخ ته کړی چې له ولسمشر کرزي سره یې ولیدل او وی ویل له افغانستان سره زموږ همکاري د یو پرانیست کتاب په بڼه ده او موږ د ګډ تمدن اړیکې لرو. د هند وزیر اعظم دا هم وویل چې د 2014 کال تر پایه چې افغان حکومت ته امنیتي مسؤلیتونه سپارل کیږي، هند به د افغانستان د خلکو ترڅنګ وي. منموهن سنگ دا اندېښنه هم څرګنده کړه چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، نو د په وینا ترهګر به بیا د هند په خلکو د وژلو هڅه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې په وینا د هند مشران به هم یوه ورځ لکه امریکایان، انګریزان او د نړۍ یو شمېر نور ځواکونه چې افغانستان ته تللي او پښیمانه شوي دي، دوی به هم پښیمانه شي او د پاکستان له امله به خپله ډیر زیان وکړي. ټایم ورځپاڼه بیا لیکي هر څوک چې په پاکستان کې سیمه ییز تلویزیون ویني، ښایي په دې اړه سوچ ونه کړي چې پاکستان له امریکا سره جګړې ته ملاتړي. خو پاکستانی پوځیان د دې سربیره چې په خپل خاوره کې له یو شمېر امریکایي دښمنانو سره سوله کړي، له امریکا سره یې هم روغه وکړه. البته په دې برخه کې هر بدلون راځي، د واشنگتن اختیارات لږ دي. واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي. د ټایم ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي پټ غواخونه دا دي چې امریکا خایي په خپل د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان په خاوره کې عملیات وکړي. خو دا کارونه به په لویو خارونو کې لکه میرانشاه کې امریکا د دې لپاره ونه کړي چې ولسی وګړي به پکې ووژل شي. د پاکستان د جنرالانو لپاره بیا پر ځمکه د امریکا د برید په پرتله د بی پیلوټه الوتکو بریدونه غوره دي، خو امریکا اوس غواړي چې د دې پر ځای چې د طالبانو له مشرانو سره سیاسي روغه جوړه وکړي، د حقانی شبکه وځپي. د روان کال په پیل کې د پاکستان په مرسته امریکا له ابراهیم حقانی سره پټې خبرې پیل کړې. ابراهیم د سراج الدین حقانی ورور دی. جنرال کیانی چې کله په یو بیان کې وویل اډمیرل مولن پوهیږي چې ټول هیوادونه له حقانیانو سره اړیکې لري، مطلب یې دغه اړیکو ته.
حسیبه شهید وای چې د سیمې په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې د خبرسو مقالو حال درکوه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د جرمنی ورسپانی شپیګل د اټومي انرژي له پخوانی مرستيال مشر اولی هینونن سره مرکه کړې ده. اولی هینونن د خپل مرکه پر مهال د پاکستان اټومي ساينس پو عبدالقادر خان د نړۍ تر ټولو خطرناک اټومي کاچکبر یا سمګلر بللې دي. هینونن د مرکه پر مهال د پاکستان د اټومي وسلو پر خوندیتوب هم اندېښنه څرګند کړې دي. د هغه د څنګندونو مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
د اټومي انرژي د نړیوال ادارې IAEA پخوانی مرستیال مشر اولی هینونن وای ځنې شیان دي چې دای پر ویاړي. دی وای کله چې په دې ادارې کې کار کاونو د پاکستانی اټومي ساينس پو د کار مخه ونیوله او هغه د اټومي موادو له قاچاقو راوګرځاوه. د هینونن په خبره عبدالقدیر خان د ټولو وختونو تر ټولو خطرناک سمګلر وو. د ده په خبره ځنې داسې معاملې وي چې دوی پکې باید زیات کار کړی وای. هنون انوای د ایران د اټومي پروګرام په اړه دوی ډیر غلی پاتې شول او باید یې لڅار زیات څکړی وای. د وای لدې انکار نشي کېدای چې د ایران اټومي پروګرام د 2003 زیږیز کال پرتله وس ډیر پرمختګ کړی دی. اولی هنون د مرکه پر مهال شپیګل ورسپړنې تویلی په هغه وخت کې ایران په وړو کې سطحه او په پټه توګه اورانیم غنی کول، خو د 2003 زیږیز کال په پای کې ایران ومنله چې په عراک کې د پلوټونیم د پیدا کولو لپاره لویه بټۍ جوړه کړې ده. شپیګل د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له پخوانی مرستیال مشر پوښتنه کړې ده چې آیا له ډاکټر قدیر خان سره یې لیدلی دي. دی وایي د هغه له نږدې ملګرو سره لیدلی خو له هغه سره هیڅ کله خبرې نه دي کړي، خو قدیر خان د ځنو لیکلو پوښتنو ځوابونه ورکړي ول. د شپیګل ورځپاڼې د دې پوښتنې په ځواب کې چې قدیر خان تر خپلې نیونې وروسته وویل چې هیڅ پټې اټومي سوداګانې او قاچاق یې نه دی کړی او بې ګناه دی، نو هینونن وایي دا خبره یې په سترګو کې اوښکې راولي ځکه چې قدیر خان د نړۍ تر ټولو بد ناقانونه سوداګر وو او له دې کار یې میلیونونه پیسې وګټلې. دی وایي دا امکان هم شته چې له دې کاره د پاکستان د پوځ جنرالانو او د استخباراتي ادارې چارواکو د قدیر خان پرتله زیاته ګټه ترلاسه کړې وي. دا امکان شته چې د هیواد سیاسي چارواکي د قدیر خان له سوداګانو خبر ول. اولی هینونن د مرکې پر مهال ویلي د پاکستان اټومي وسلې اندېښمنوي. دی وایي د نړۍ ټول هیوادونو د خپلو وسلو جوړول ودرولې دي، خو پاکستان نوې اټومي وسلې جوړوي، د پلوټونیم پیداوار زیاتوي او ډېر غنی شوي اورانیم جوړوي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې پخوانی مرستیال مشر اولی هینونن زیاتوي دا ښکاري چې پاکستان خپله نوې څلورمه بټۍ هم جوړوي. کېدای شي دا د بریدونو د مخنیوي یا حتی د اټومي جګړې د پیلولو لپاره دا کار کوي.
گران اوریدونکو پامیر ساحل چې د اټومي انرژي او د پاکستان د ساينس پو ډاکټر عبدالقدیر خان په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس تاسو پام د یو بل راپور په اړه راګرځوم چې د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د نسکورې دوه خلاص کال وروسته په دغه هیواد کې په سکولونو او هسپتالونو باندې څه باندې 15 ارب ډالر لګیدلې دي، خو د افغانستان لپاره د مرستو د نظم د ادارې اکبر د یو راپور تر مخه په دغو ودانیو کې سهولتونه یا اسانتیاوې نشته. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو راپور جوړ کړی چې زموږ همکار مجید بابر به تاسو ته واوروي.
په افغانستان کې د افغانانو لپاره د مرستو د تنظیم کولو د ادارې اکبر د یو راپور تر مخه په دغه هیواد کې د روغتونونو، سکولونو او شفاخانو د جوړولو په بڼه کې پرمختګ روان دی، خو د دوایانو، تجربه کارو ډاکټرانو، استادانو او د نصابي کتابونو د نشله وجې د طالبانو د رژیم د نسکورېدو نه لس کاله پس هم افغان ولس ستونزو سره مخامخ دی. د اکبر ډایرکټره میرمن این ګاریلا وایي چې 50 ارب ډالرو دغه هیواد ته یو شمیر مهم پرمختګونه راوړي دي، په خاصه توګه په خاري سیمو کې ډیر پرمختګ شوی دی، خو هغه ادارې چې دغه هیواد کې جوړې شوې دي د هغوی د خدماتو معیار ډیر ښه نه دی. میرمن ګاریلا زیاتوي چې د دې ډیرو پرمختګونو او د لویو داوو په شا د هغو افغانانو تصویرونه ښکاري چې هغو شفاخانو ته د رسیدو په هڅه کې دي چې پکې دوایانی او ډاکټران نشته او زده کوونکي ماشومان بغیر د کلاسونو او نصابی کتابونو نه زده کړی کوي. میرمن ګاریلا په خپل راپور کې وایي چې د افغان د صحت د وزارت د وینا تر مخه په 2001 کال کې 9% افغانانو ته د صحت سهولتونه حاصل وو او اوس 80% خلکو ته دغه سهولت حاصل دی. خو میرمن ګاریلا وایي چې په دغه هیواد کې شفاخانه همیشه بندي وي یا په دغه شفاخانو کې سامانونه نه وي او داسې هم کیږي چې د خلکو د بیمارو خیس ټیک اونشي او بیا هغوی د دې له عمله مړشي. میرمن ګاریلا وایي چې دوی په 1400 کې 1300 داسې خلکو نه پښتني کړی دي چې واده کړی وو. هغوی اکبر ته ویلي دي چې دوی کله روغتونونو ته هغه مهال لاړ چې د دوی د ماشومانو د زیږیدو وخت وو، نو دوی یې د هسپتالونو نه ځکه ستانه کړ چې دغو هسپتالونو کې د 1500 ډالرو د قیمت هغه سامان نه وو چې د ماشومانو په زیږیدو کې په کار راځي او بیا د دغو کورنیو ماشومان په کلو کې وزیږیدو او مړ شول. خبر خبر ایجنس د میرمن ګاری لال خلیلی کی په دغه سروي کې 83% خلکو برخه اخیستې ده او دوی د سکولونو او شفاخانو په جوړېدو ډېر خوشاله دي. خو دوی ته یو افغان ویلی دي چې په ټول افغانستان کې دغه ټول سکولونه او هسپتالونه داسې د ډالو ډبې دي چې په ښایسته پیتو ګلونو او چمکداره کاغذونو ښایسته شوي دي، خو دننه دغه ډبې خالی دي.
مجید بابر چې په افغانستان کې د سکولونو او هسپتالونو په اړه د ریټرز خبري اژانس د راپور ټیک تاسو ته ورول. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د ځینو کورنۍ ریپورټونو پر لور. په پاکستان کې په 100,000 میندو کې 400 میندې د ناسم علاج له کبله د ماشومانو د پیدایش پر مهال ژوند له لاسه ورکوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد له لارې له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ماشومانو د پیدایش پر مهال دي د میندو د مرګونو د مخنیوي لپاره خپل بشپړ کردار ادا کړي. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
په پاکستان کې د روغتیا د سټیټیسټکس مطابق 100,000 میندو کې 300 پورې میندې د بچی د پیدایش پر مهال د ناسم علاج له وجې ژوند د لاسه ورکوي. او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بچو د پیدایش پر مهال د میندو د مرګ شرحه نوره هم زیاته ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې د کوټلي ګامونه پورته کړي. دا قرارداد د صوبایي اسمبلی په غونډه کې شازیه تماس د ټولو پارټو د خزینه غړو له اړخه وړاندې کړو. د دې قرارداد په لړ کې شازیه تماس مشال ریډیو ته وویل،
که تاسو خیال کړی نو پرېګننسی دوران کې ډېر د زمو زنانه زمو خاين زمو مین دي چې هغه وفات شي غمړې شي، وجه دې چې یا خو مناسب سہولیات ورته نه ملایويږي یا مناسب ادویات نه یا ډاکټر هغه سي پويږي نه. نو پورا ملک کې خیبر پختونخوا چې کوم صوبه ده هغه په دریم نمبر ده چې دا هم یو الارمنګ پوزیشن دی، خطرناک پوزیشن دی. نو دې قرارداد کې وفاقي حکومت نه چې د صوبایي حکومت خو کار کوي لګیا دی، خو وفاقي حکومت نه موږ دا ریکوست کړی دی چې دې کې د موږ سره زیات نه زیات امداد وکړي.
د اسمبلی د غونډې پر مهال د دې قرارداد د وړاندې کولو نه پس د قانون صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبدالله وویل چې د وړاندې نه په دې لړ کې د حکومت هڅې روانې دي، ولې دوی د دې قرارداد ملاتړ کوي.
Daryana Nava National Program for Family Planning and Primary Healthcare for Bihar district conditional grants to come the mother and children the para yo daryana humunga bolju tade program humunga himayat ko rade kar raha.
هم په دې لړ کې مې چې کله د ایم پی ای مهر سلطانه بیبینه پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې ولې د بچو د پیدایش پر مهال د میندو د مرګ شرحه دومره زیاته ده، نو هغې وویل
بیا ځینې ځینو علاقو کې داسې ده چې دا مسله چې دا چې دا پرگننسی ټول پروسیجر چې دی هغه خلک ډېر زیات شرم والا سیز ګڼي. نو اکثر علاقو کې ښځې سړو ته ډوغږ نه کوي، په کور کې دا ټول هغه فیسیلیټیشن علي نو هغې په وجه اکثر دا سچویشن شي چې د فیمیل حالت چې ډېر زیات سویر حالت ته ورسي یا کنډیشن یې خراب شي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د صوبایي اسمبلی ممبرې شازیه تماس زیاته کړه چې سړو له هم پکار ده چې د دې ستونزې په لړ کې او د بچو د پیدایش په دوران کې د خپلو ښځو علاج او درملنې ته پاملرنه وکړي.
زنانو سره سره موږ ته د هغې د کور مشرانو نارینو مدد هم پکار دی، ځکه چې د هغوی مدد نه بغیر داسې نه شي کېدی. زما خیال چې دا سخرا خو چې دې شي ته کتل نه دي پکار، چې یاره ډاکټر ته نه دی تک پکار، یا چې دی نو دا به په خپله سم شي داسې هغسې دی اوس وخت د دې خبرو دی نه.
د یادونې وړ ده چې متحده قانونو هم بچو د پیدایش پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې د مخنیولو په اړه یو قرارداد هم منظور کړی دی او پاکستان هم هغه قرارداد لاسلیک کړی دی. او د صوبایي اسمبلی په دې منظور کړی شوی قرارداد کې مرکزی حکومت ته د هغې قرارداد هم حواله ورکړی شوی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه.
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 1 منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په 28 منټه کم دریو بجو،
شعر او تصوف
په 28 منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ پا پاو کم سلورو بجو نوی خیالونا نوی سازونا پا اتیویش منتا کم پینزو بجو
گران اوریدون کو زموږ راغ له مشال رادیو څخه اوري چهار ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماشام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرون لري او زو د قبایلی سیمه کورم ایجنسی پر لور په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې زده کوونکو شکایت کوي چې د پوځي عملیاتو لکبل حکومت به کورسوي کډوال د دوی په سکولونو کې ځای په ځای کړی دي چې لکبل د دوی زده کړې ډېری اغیزمنې شوي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې سکولونه دې خالي کړل سي چې دا ډول دوی خپلې زده کړې یو ځل بیا ترلاسه کړي او خپل زده کړو ته په ښه توګه دوام ورکړي. په دې هکله نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې زده کوونکي وایي چې د سکول په ودانو کې د فوزي اپریشن په وجه بې کوره شوي خندانونو د ستوګنې له کبله د دوی سبقونه متاثره شوي دي. په دې هکله د سیمې نه یو زده کوونکي مشال رډیو ته سداسې وویل:
مو نامه خالد او زه وطن کې سبا کې سکولونه د اول د سمو چټیانې وي او هغه سکولوژ خو مو سپور سکول ته نه لوړ پدې سوالته متاثرین دي او مو دوی میاشت تر سپور مو سبا کو نه ویلو او دینه مخ کې د یوه میاشت چټیانې وي او دوی میاشت خراب شولې او دین آباد کې سړه والے سچټیونی دین غایب شي دواش نه بخل کول متاثر شول دي کې بس کورسونه کمپلیټ شي.
د تعلیم حاصلولو لپاره د سیمې خلکو اکثره خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. خوځای خلک وایي چې د دوی د ماشومانو مستقبل د تباهه په لور روان دي. د سیمې نه یو کس په دې حق لا صدا سی وویل:
ما نام محمد جاوید ته ساده اوسېدم کایم. تعلیم خو د مو ماشومان نه سبا ډېر بد حالات کې دی ویلې سکولونه سره نخلاص شي دي شمان ستی هغه سکول ته نشیت للی تاسو خپل پاته وی زمو شمانو یو اورې د سمره اهمیت لري نو هغه سمره ته به روانه دي. حکومت په کور د سند آی ډی پی څه زر زر خپل زینب برابر کی کیمپونو کی ککون ځای کی او د شمان سکولونه بحال کړی شي.
پسیما کی د تعلیم د محکمې دفتر سره د رابطې نه پس ایجنسی ایجوکیشن افسر عباس علی شاه د مشال رډیو په لارې پولیټیکل انتظامې نه غوښتنه وکړه چې روان وخت کې د ماشومانو د تعلیمي حلو ځلو جاری تلو د پاره د سکول ودانه د متاثرینو څخه خالی کړي شي.
د صدیق او شو کې لکه ستین کسي ششو کسي لاندې منځره منځره ولې سفره ولا کې کسي د سکولو کې صدا کوم ای ډی فیز دی مکیو د خلکو تل فرهم سره نور تنشته البته کله څو کوم علاقه کلیر کوي او دا خلکو پسیږي اسکولونه متخلي کوي خپل تعلیم او عمل کې شرکي او دا اسکولونه تنخلي کوي یو څه خلیا شولو بهرحال کوم مشمان د سکولونه د سپیر شوي دي یعنی چې متبادل ځایونه یو تخواه کړي ټورنمنټو په ذریعه هغوی ته سبا تېر کولی شي.
د دې نه پس مونږ چې کله په سیمه کې انتظامي چارواکی مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف خان سره تماس اونیولو نو مشال لډیو ته وویل چې یوې اونۍ کې به دغه ستونزه حل کړی شي. نوموړي زیاته کړه چې بلخوا دوی د متاثرینو د خوندي کولو دپاره فاټر ډیولپمنټ مینجمنټ اتارټي ادارې ته وینا کړې ده.
اصل کې چې ایجوکیشن د پرابلم ډېر سیریس پرابلم دی. د ایجنسی په لیول باندې یو سپور چې زما سونه میټینګ شوې ده نو داسې سکول سره چې هغوی کې واقعي اډی پیز موجود دي اوس د دې سکول سکول شوې ده ټول موږ تورانی کیمپ ته اډمنسټریشن ته هم ویل چې تاسو فردر فیملیز ته پر ارینجمنټ وکړئ تا نو انشاءالله چې هغوی موږ ته دا پازیټیو ریسپانس راکړی دی چې موږ تقریبا 100 پلس فیملیز ته هلته ارینجمنټ کولی شو. دا ارینجمنټ ویدن ون ویک کې انشاءالله زموږ وشي او بیا سونه سکول چې
د دې نه پس مشال لډیو چې کله په سیمه کې د قبایلی سیمو د ترقې لپاره اداره فاټا ډیولپمنټ مینجمنټ اتارټي مشر مجاهد علی نه پوښتنه وکړه چې کوم خلک د سکول د ودانو نه وبستل شي نو د هغوی د بیا خوندي کولو لپاره تاسو څه انتظامات مکمل کړي دي. نو په ځواب کې وویل:
کوم سکولو کې پاتې کیږي کوم یو ورځې زده مو ته راځي مو کیم دې ته تیار دی خوراک سامان هو آلریډی دې ته په میاشت ته ملایږي نور سکول انتظام دی اوبو انتظام دی ټینټ انتظام دی انشاءالله هغه به دوی ته اویلیبل کړي.
کورمی خلک وایي چې ګرمۍ چټیانو نه پس قریبا دوه میاشتې وشوې چې د متاثرینو د ستوګنې له کبله ماشومان سکولونو ته نه دي تللي. دوی غوښتنه کوي چې د علم سفر جاري ساتلو لپاره چارواکي کوټلي ګامونه پورته کړي. طارق اورکزی مشال رادیو کورم ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال رډو خبرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده وسی واور کنه
عجبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي
ته رښتیا وایې
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ښه نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم
هو ورشه
گران اوریدونکو زموږ غلا مشال رادیو خبري د خبر پښتونخوا په منسره کې هزاره یونیورسيټي چې په سیمه کې د تعلیم په څنګه کې مهم رول وبوي اوس مهال خپلې لسکلینې دستوري لمانځي دا یونیورسيټي په 2000 کال کې جوړه شوې و خو د 2015 کال په لوی زلزله کې ودانۍ ړنګ شوه د بیا ودانۍ تر کار وروسته دا وخت په دې یونیورسيټي کې څه باندې 2000 زده کوونکي درس وایي په دې اړه نور حال لسیمې څخه د مشال رادیو خبريال فواد علي اشاره کوي
د منسیری په ډوډیال سیمه کې جوړې هزاري یونیورسيټي د بنیاد کې خودو با سبالا لس کال پوره شي په دې لړ کې د یونیورسيټي انتظامیه او طالب علمانو د یوې میلې یا ګراند فن فیر انتظام کړی دی د یونیورسيټي انتظامیه وایي چې د یونیورسيټي د جوړښت د لسمې کلیزې په موقع د دې تقریباتو مقصد طالب علمانو او ځایي خلکو ته د یونیورسيټي د پرمختګ په اړه معلومات ورکول دي د ازاری یونیورسيټي یا پوهنتون د فزیکس د سانګې یو طالب علم توحید الله وای چې داسې تقریباتو سره د طالب علمانو په معلوماتو کې زیاتې کیږي
زه د ګراند فن فیر باره کې دا وایم چې دا یو خط تقریب دی د دې باره کې مونږ ته د خپل کم چا چې د یونیورسيټي کم مشران دي دا وایي مونږ ته پته لګي چې هغه د یونیورسيټي له سره خدمات کړی دي دا غي باره کې مونږ ته پته لګي او بل دا یو غټ انټرټینمنت د ټول سټوډنټانو چې کم دي سره خوشاله شي
یو بل طالب علم عمران الدین وای چې د یری په دې دور کې د داسې میلو اهتمام کوي یا وغټه خبره ده
تیسرا سټوډنټان چې کم دي نو هغه هم موټیویټ کیږي او دې تقریباتو سره یو د امن یو ماحول جوړیږي او دا د انجویمنت یو موقع ده دا خبر چې داسې قسمه پروګرامات او داسې قسمه اکټیویټیز په یونیورسيټي کې کیږي
د زاري یونیورسيټي د زوالوجي سانګې یو طالب علم سمرا وای چې داسې تقریباتو سره جنکو ته د خپل صلاحیتونو د اظهار موقع په لاس ورزي
زما هو دا خیال دی چې نن سبا چې کوم د یونیورسيټي کې دغه کیږي فنکشنز وغیرہ دا خو ډېر ضروری دی او بیا زمونږ پښتانه چې کوم دی هغه خو ډېر موقع نه ملويږي چې کوم د نګم هغه کوم انټيليجنس ته کوم خصوصیات دي دی هغه په دې یونیورسيټي کې کالج شي زکه چې هغه ته نور هیڅ هم د دې یونیورسيټي نه دین موقع نه ملويږي زکه چې هغه ماحول داسې سټریک دی او بغیر د دې نه کیږي دا پکار دی
د باټنی د سانګ یو استاد ګلرینا څوک چې د دې تقریباتو تنظیمات هم کوي وای چې داسې تقریباتو سره طالب علمانو ته دا موقع ملاوي شي چې دنیا ته خپل هنرونه وخایي
فنکشن نمنګ تر ډیر خپای د ملاویګي مو چې کم ماډلز جوړ کو یا کم ان برډز راوړو کم سټف برډز سټف انسرټ سر چې مونږ راوړو نو دا غي د خو د پر مونږ ته مقام ملاو شي چې مونږ په فنکشنز کې غو خایو او دی وجه باندې مونږ کم پریکټیکلز چې دی هغه مونږ هم نور خلکو ته خوایو په فنکشنز کې خوایو څنګه پریکټیکلز کیږي او څنګه مونږ سټپینګ کو هر څه چې هغه مونږ خپل فنکشنز کې خوایو نو دی وجه باندې فنکشنز دې مونږ ډیر زیات فائدہ راکې
د ازاري یونیورسيټي انتظامیه وای چې دا میله به تر یوې هفته پورې روانه وي او په اختتامی تقریباتو کې به د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر افتخار حسین گیلانی مشر ملموی چاچ د دی یونیورسيټي بنیاد خودو فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621
په لندو سپو یا شارټ ویو 2113 15,015 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي
گران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري د خبرونی د پای شبیر رسیدلی دی عبدالحی کاکړ به د مهمو خبرونو سرټکی واوروي
د
درو شزو د لایبیریا ولسمشر ایلن جانسن سرلیف د لایبیریا مبارزی لیما گبوی او د یمن توکل کامران د امن نړیواله جایزه ګټلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان په افغانستان کې له نااهلو خلکو سره د اړیکو تور لګولې دی. د پاکستان حکومتي کمیشن ویلي چې د هغه ډاکټر پرزت باید د غداري مقدمه وچلېږي چې د اسامه بن لادن د موندلو لپاره د سی آی ای په ملاتړ د پولیو د څاڅکو مهم چلولی و. نن پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د اشغال لس کاله پوره شو. د امریکا پخوانی پوځي قمندان ویلي چې امریکا په افغانستان کې جګړه تر ویرونکي حد پورې په دومره ساده ډول پیل کړي چې نن لس کاله وروسته هم د پوهې د کمښت وجه کېدای سي دا شخړه په کامیابي سرته ونه رسي. د ناټو عمومي منشي وايي ناټو افغانان ته د امنیتي مسولیتونو له سپارلو وروسته هم افغانستان یوازې نه پرېږدي. دا عبدالحی کاکړ لاندو خبرونو سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو زه احمد شازمی د خپل تخنیکی همکار اسحاق کمیری او نور همکارانو په ملتیا اجازه غواړم. ژوندۍ او بریالي اوسئ.